سلام نو وخت مخید افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلو شو خبرونه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لاره د واورو د ورېدو او د لید د ساحې د لنډېدو له کبله د ټولو مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ موقتاً بنده شوې ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لوی لاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بنده شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلي سیمې وټوګل شي او لاره به خلاصه شي. ښاغلی حق شناس له موټر چلوونکو مسافرو غواړي تر بلې خبرتیا پورې پر دې لاره له تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي. د سالنګ لوی لاره چې د هیواد د شمال نه ولایتونو له پلازمې سر نخلوي، د ژمې په موسم کې د نورو واورو د ورېدو له کبله سوځلې بندېږي خو بېرته پرانیستل کېږي. د طالبانو چارواکو برېټانیا ته د کړې چې یو برېټانوي وګړی او د هغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په یوه بیان کې ویلي دي چې د نیول شوو کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس پرون د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وین عبدالمتین قنی له قوله راپور ورکړی چې څلور کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانویان دي، درې یو چینایي اصل امریکایي او څلورم د هغه ترجمان دي چې د دې قضیې د حل هڅه کوله نیول شوې دي. قنی د دې کسانو پاره نور چې ځات نه وکړي او ویل دي چې د برېټانوي وګړو د خلاصون لپاره غور روان دي. یو امریکایي سناتور وایي چې ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سنات ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي اترا شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې ترګرو د امریکا د خپلن باید امریکا مالی ورکونکي له پیسو ګټه پورته نه کړي. ښاغلی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګري سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبري کوي. هغه ویل دا هغه کسان ته چې د دې ډلو پر په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګري سره مبارزه کړي سپکاوی دي چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبانو په څیر ډلو ته ورځي. متحده ایالاتونو پرون په ملګرو ملتونو کې د خپلو اروپایي متحدانو لخوا پر وړاندې شوې پریکړه لیک کې دغو کلمو مخالفت وکړ چې روسیه پر اوکراین د برید په خطر پړګني. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرید او د اروپا لخوا پر وړاندې شوې پریکړه لیک کې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړه د روسیې يرغل بلل شوې ده. د پریکړه لیک په 93 مثبت او 13 مخالفو او 15 شپېته ممتنه رایو تصیب شو. په نه حال کې متحده ایالاتونو د واشنگتن لخوا یو بل چمتو شوی پریکړه لیک ته وروسته لاغې له رای ورکولو ډډه وکړه چې دا جمله ورزیاته شوه چې روسیې د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف پر خپل کوچني ګاونډي هیواد برید وکړ. او روسي خبرم دا چې په پام کې دا چې د سوریې موقت ولسمشر احمد شری سبا چهارشنبه اردن ته سفر وکړي. دوه اردني چارواکو ویلي چې ښاغلی شری به د دې سفر پر مهال د اردن له پاچا عبدالله سره د دواړو بدونو د اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. لاغه مهال چې شری په سوریه کې وخت رسیدلی دا یې دریم بهرنی سفر دی. نوموړی مخکې سعودي عربستان او ترکیه ته تللی و. تمه ده چې د سوریې موقت ولسمشر به له اردني چارواکو سره د سرحدونو د امنیت او د دواړو بدونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه هر اړخیزې خبرې وکړي. د سوریې د سوارلس کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له ډېری ګاونډیو ودونو سره د پخواني ولسمشر بشر الاسد د رژیم اړیکې ترینګلې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. یو شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامدار تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وشي.
کابل کې کور په کور تلاشي وړاندې به په خبرونه کې واوري او اورزګان کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې څخه د لزګونو کسانو فارغېدل.
موږ خپل کسان فارغ کړي دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه فارغ کړي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحې د تصویب لپاره سنه مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په ورته وخت کې شمېر بېوزله افغانان له نړۍ غواړي چې دوی سره بشري مرستې پرې نه کړي.
امریکایی سناتور ټیم شیهی او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهید تیره شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamana para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zaka che mung nashu kawalai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza work ko che tarhagri so sasbanu ta lad shi prasangade to ka agam hal che zamu milli pur shpad dir trillion dollar ta rasedalai aw la ham wada kawi
ټیم شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټي سریاو زید علیها د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکایي سناتور جته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزي ورسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که د علیها د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له لوړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یوه غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپل مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بېلابېلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لوی هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقره باندې څوک د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مو غوښتنه دا ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرسته ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره دا مرسته ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو امریکایي سناتور ویلي ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسېدو د مخنیوي لایحې تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهید تېره شپه په اکسپانه په یوه بیان کې وویل چې هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي. بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه کوي. پر همدې موضوع سره د بحث لپاره د چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزازی د تلیفون له لارې وصل شوی. سلامونه زازی، څه وخت په خیر کې؟ راته وایي چې د دغه امریکایي سناتور دغه کوم مسایل چې مطرح کړي دي تیام د دغو ترګرو ډلو لپاره د غمرسي څومره رسیدي؟
مننه خور کې تر هغه او تروريزم د بیل باست او ټول تر هغه دي ټول تروريستان دي خوزه ورما چې خپل بحث دی یو دین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو د لوی قدرتونو لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په د منځ کې چې رقابتونه دي هغه پایلې تر شول شي، تر هغه تروریزم او قتل او کشتارو په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلق د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پات شو ملک وړه شو میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپل منځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به ترورستان وایي. مداخلات د هېوادو په چارو کې دا باعث د دې شوي دي چې ترهګر او ترورزم قوي شي، پیاوړی شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کومه د وسلو زیرمې دلته نشته، یا مثلا موږ فابریکې نه لرو، موږ توان نه لرو د مرمې چا ورکول. دا یو طرف ته ده. بل پاتې شه د کومکونه موضوع، زه تاسو ته خور کې په یو ځای کې زه اوسېږم او تاسو ته معلومات شته دی چې زه دغه ځای کې د 2000 کورو رئیس شورا یم. 2000 کورو ته په دغه څلورو کالو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه دی کړی، د دغو خلکو مشر یم په کابل ښار کې. او همداسې ولایاتو کې که تاسو فکر وکړئ، زه دغو مؤسسات چې دوی دغه مرستې ورکوي، دغه هم شکایت کوي چې مرستې هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه واقعا هغه دي
افغانستان کې طالبان حکومت توران دی چې په نړیوال بشری مرستو کې دوی لاسوهنه کوي. دا لاسوهنې تر کومه کچه دي؟ که دغه بحث امریکایي سناتور له لوري مطرح کېږي، لاسوهنې موجود دي؟ که لاسوهنې احیانا موجود بیا دا تر کومه کچه دي؟
مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دونه کېږو په ولایاتو کښې مرستې شوي دي، داسې نه دي چې نه دي شوي. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د هغه اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصوي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوي دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واړه سرمایه گزاری کې، هغه ته د کار زمینه برابره شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابره شي، چې تر څو وکولی شي دوی په خپله ډوډۍ په دغو مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې دا څه رقم یو ګیم شروع شوی ده، یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي. او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات وګورئ، تاسې په هغو کې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کښې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دوی به دغه لوجستیک رسوو څومره فساد په کښې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې ده، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستله کېدی بل جب ده.
خو ځای صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول موارد راواخلو په عامو خلکو باندې موږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزه کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې، بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندی دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کښې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته روزګار نشته او جنګونه وو، او د جنګونه هم د مونږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کښې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، دوی کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې دا نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نه شي کولی چې مرستې هغه خپل حق ده خلکو ته اړمن چې هغه څوک ورته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بېخي شک په دغو بنسټو پیدا
مننه کوم. ښه وخت.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کابل ښار د ځینې سیمو اوسیدونکو دا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشي او څېړنې پیل کړي دي. دوی د سې شپې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې یې ادعا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند سره کېږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. نور حال پرابول کې
یو شمیر کابل ښاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادعا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کیږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
از پیش یک نفرهایی چی آمده بود زارت همیجا بچه ها را کم کم در می سرک
سلور اورد مخکیز منکرون و تلکورانی و چار وزارت زخد زنگلی قدیز و کنر اخلی و حلوکانی و پلتل تیلفونونه و کتل بیدوازلی کورون و تلاشی رغل خزی و ویسته تلاشی و کنور و لارل
د کابل د خواجه بغرا سیمې یو اوسیدونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خیرخانی د 500 فامیلی او سیمو یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډاره وکړه. په راستولي پیغام کې ازادي راډیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو له امله خلک سخت په تکلیف دي. که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللی دي. د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څېړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالف یو شمېر جبهو مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر وایي چې اوکراین او روسیې تر منځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې. دوی په اوکراین کې د اروپا د ثلاثو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی. په دې اړه تفصیل راپور کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي. ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې. ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي. ماکرون او ټرمپ دواړو وویل چې اوکراین ته د 300 ځواکونو د استولو د نظریه په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي. هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي 300 ځواکونو ملاتړ وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي 300 ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده. هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د 300 ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني. ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ما ته دا ویلي دي، ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي. دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا هم دا پوښتنه ترې کړې ده. پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري.
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي، په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي. د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر سبا چهارشنبه واشنگتن ته سفر وکړي. ماکرون زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی.
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جیو د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېمې کلیسې په اړه. زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله، یوه ثابته او دوامداره سوله.
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غوړی پراتلونکو دوه اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په سپینه مړی کې وګوري. زلنسکی ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامدار سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی خپل دندې لاس واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اورزګان کې لسګونه کسان د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له زده کړو فارغ شول. د اورزګان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت د وړې زده کړو پروګرام له لارې په شپږ میاشت کې سلطنه فارغ کړل. دا پروګرام چې د انګلیسي او کمپیوټر برخو کې وړاندې شو د ځوانانو لپاره د زده کړو پراخه زمینه برابر کړې ده. د دې پروګرام له لارې فارغ شوي هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوانو. نور حال په راپور کې
د یادو پاریزینو په ویاړ نن د ولایت مقام د غونډو په تالار کې یوه پراخه غونډه جوړه شوې وه چې پکښې د اطلاعات او کلتور ریاست د رئیس او د غراز د پوهنې ریاست د مرستیال او نورو مسؤلینو په ګډون ګڼو فارغینو او د فارغینو د کورنیو غړو برخه درلودله. په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس مولوی رحمت الله ریحان په خپل وینا کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې دغه ډول روزنیزې برنامې د ځوانانو د پرمختګ او وړتیا لوړولو لپاره خورا اړینې دي. هغه زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور ریاست به په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو دغه ډول فرصتونه برابر کړي او یاد پروسه به دوامدار وي. همداراز په یاد ریاست کې د ځوانانو چارو امیر عبدالغفور کامران وویل چې د دغه ښوونیز مرکز څخه نن ورځ سلو تنو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړه چې پکښې پنځه اتیا تنه د کمپیوټر او پنځلس تنه نور د انګلیسي زده کړو څخه برخمن سوه. هغه زیاته کړه چې دغه زده کړې د رضاکار ښوونکو په مرسته په شپږو میاشتو کې ورکول سوي دي.
موږ سل کسان فارغ کړي دي چې په هغه کې د کمپیوټر او انګلیسي څخه هم فارغ کړي. تقریبا پنځلس کسان د انګلیسي څخه دي، پنځه اتیا کس د کمپیوټر څخه دي. هغه کې اولیت مو لومړی هغه چا ته ورکړی چې هغه اقتصاد ځپلي کسان دي او اقتصاد ډېر ځي په دې. نو انشاءالله په آینده کې موږ دا برنامه لرو او یوازې موږ ټارګټ دغه کسان لکه څنګه موږ یادوري وکړو.
بلخوا زده کوونکي چې په دې وړیا مرکز کې زده کړې کولې او نن یې د فراغت سندونه ترلاسه کړه خوشاله دي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې نسوه کولای چې په خصوصي سنټرونو او یا هم ښوونځیو کې زده کړې وکړي. ګل احمد او زلمي د دې مرکز څخه تازه د فراغت سندونه ترلاسه کړه. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر ځینې خوشحاله نو درګه مې اوس هم زیات سنټرونه شته، خو چې د غریبان د هغه وس نه لري چې روپۍ ورکړي. د هغو لپاره درکم ارمان لرم چې د دغه اوس لکه اطلاعات فرهنګ چې درکمې نور زیات ځایونه ورته فعاله شي.
داسې کسانو چې د سهار ماښام نه دود راته بېوازده کسانو سره وه اطلاعات فرهنګ هغه ته زده کړه کوله. اسلامي هم هسته موږ دا غواړو چې موږ ته په مټ ډول نورې هم زده کړې زیاتې کړي، لکه اطلاعات فرهنګ د اسره میاشته خلک دا وسته نه لري چې په شخصو باندې درسونه ووایي.
د دې ترڅنګ د زده کوونکو د کورنۍ غړي هم وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او حکومت کې ورته دا ډول نور ښوونیز مرکزونه هم خلاص کړي. او پنځوس کلن محمد الله چې د خپل زوی د فراغت په مراسمو کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې سره ډېر خوشحاله یو. پښتانه مو دا دی چې د آینده لپاره هم نور لپاره داسې اسانتیاوې برابرې شي او دغسې کورسونه برابر شي. تا اوس هم ته باور وکړه زما سره یو ورځ راځي او بله ورځ مې په دغه باندې جنجال سره وکړ چې ما د پیس طاقت نه درلودی چې دوی ما دغه کورس ته ور اچولی وای. په خاطر مې راوګرځ اوس هم دلته را سره دی.
د یادونې وړ ده چې اوسمهال په اروزګان ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر څنګ افغان سره میاشت هم د بېوزله ماشومانو لپاره وړیا ښوونیز مرکز لري چې هر کال لسګونه زده کوونکي فارغه کوي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دا کفایت نه کوي، باید نور وړیا مرکزونه هم خلاص شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، دا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان کاروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنارو د بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د کاروندو د تخریب بل امر د کوکنارو د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللی دي. د هلمند ولایت ځینې بزګرانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي. نور حال په دې راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کاروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشتوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي و چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکړي، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړې دي او چا ته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړی کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرشک یو لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې پیژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نور سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشتوالي او بیکاری له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپوه سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي، او یو شمیر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 13,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له نیم جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 13,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي، راغلي چې سږ کال په افغانستان کې پر 2,200 هکتاره مځکه کې
کوکنار کرل شوی دی.